د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې څو هیوادونو ته له سفر وروسته نن پارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره د خپل لیدو کتو جزئیات شریک کړي دي. د پاکستان حکومت یو قاضي په دې تور له کاره لري کړی چې د تیرو انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان پر پوز د لاسوهنې تور پورې کړی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونو کوو. پامکړی د دې سات د سیمې نړۍ او یو افغانستان اړوند خبرونو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. او د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورانه کړې وه له دندې لیرې کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو ویل دي چې شغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ایلامی د شغلی خلیلزاد له قبل لیکلی چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې شغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې ده تایید شوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیرمحمد عباس تانکزي په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډه تبه پر اطلنټیک کې دوام ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لسرځنی سفر سبا یک شنبه پای ته رسیږي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د ولي وین احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا برید د نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. د خپل روغه د خو دو دیرش تنه په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. هجري وویل دی وی زموږ لمړنۍ چړنې شي چې چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوی، 2 تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوی دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېره شپه د یو رسمي ورځې په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سپېڅن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل د نامعلومو کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې مین ځای پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد مین پرې چاسته کړې ده. عمله یې څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز اووه تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسیدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان والي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي چې امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمنول بولي.
بله ماسره در هم شکسته فیره خوشبختانه نسبت به
دیوی. بله ماسره ماته سوی ده. لنی کمر غز مجد زوکونو ده مقاومت لکبله ده دشمن شاو خواد سلویشتو کسانو تا مرگ جوب لاوشته ده. ده کماندو زوکونو پرسی دو سره دشمن وتشتید او لری پرتوسی متای پنایوره. دوی حتا که وی انتخابات چی او ملی پروسه ده وزنده وی او وی گواشی. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي و لدندې لري کړي دی. علي قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه ساري د قاضي شوکت صدیقي د لري کې دوه پرشتنه کړي و. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي ارګان د بدنامولو لقبل د قاضي صدیقي د لري کې دوه پرشتنه ترې په پټي محاکمه ورسته وکړه. قاضي شوکت صدیقي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. او د ملګرو ملتونو یو راپور وايي په القاعده شبکې پورې تړلې یو ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یو عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور لمخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسیدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه اوربندې لګیږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالیې له لارې عاید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبای او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي هر وخت موږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو د افغانستان د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق اهدی سره مرکه لرو. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي چې که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لري کړی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کابل کې خبرې کړي. ولسمشر معنی وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع نور تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشر مانی څخه په دې اړه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ پارک کې زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
سفر
په خټه افغان زلمی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل 10 ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه 10 ورځنی سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړي، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو تر څنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، د رغې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
د افغانستان د سولې په اړه یوازې د زلمی خلیلزاد هڅې او منډې ترلې نه دي چې ترسره کیږي. شوروي وبخې د روسیې چارواکي هم د افغانستان د سولې په برخه کې لیوالتیا لري. په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دغه شورا د سولې د شورا دغه خبره د سولې د شورا یو غړي قاضي محمد امین وقعت کړی ده. پاړې نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاغه فارمول باندې د سورې د کابل پروسه په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په 4 نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وه چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وه چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالات ته په اشارې سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د شو برحالې تر رسیدلې چې په د افغانستان په سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو 2 اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د سولې د هڅو په اړه مو دوه رپورټونه واوریدل، خو د افغانستان د سولې په اړه دغه روانې منډې ترډې څومره بریالۍ دي؟ دا پوښتنه زما همکار یوسف خان زدران د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر انور الحق اهدي څخه کړې ده. ښاغلی اهدي وایي
افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت کې داسې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او د هغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې اتمن ډیرو ته مهمه ده چې په دې وګړي کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نزلک تغیرات وینم د امریکای په موقف کې، ملک تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، ملک تغیرات ملک صورت امیدواری مال پتا موانع هم لادیری دي او خپل دای خلیزات صاحب هم توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شي یا یو نتیجې دي چې وکړي. خو باز لکه چې زو تعلق څه خوشبینه یم، اما رحم موانع هم
اما احادیث په ویل کې چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا ادا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوې دي، نو اوس چې تاسو خوشبيني هم لرې د دې ترڅنګ د خندونو یادونه هم کوي، د خندونو به څه ویل ته طالبانو سره لیدل کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خندونه پاتې دي؟
خندونه ماته زیاتره دي منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکومت اقدام نه دی سوی کنه، او وی کوم پیشنهاد هم نشته په دې اعتبار باندې. او د افغانستان مشکل هم ګوسوره د پاپ شان ساده نو ازیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس د نور ممالکم دي چې هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که دی وی په اسلام او خصه په نظر کې ونیول کی، یعنی کارشکنی کولای شي، باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی کارشکنی کولای شي.
بله، حدیث کڅوم تیر ورځ په لیو سټیج سیاسيونوم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړو، ملاتړ وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافی اندازه شته، هم د حکومت د نه هم د حکومت بیرون کوم سیاسون دي؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي، په شمول د سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو اوري او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې په واضحه او صافه توګه اوریدلی شي. د اف ام په 0.5 په ځینو خارونو کې زموږ خبرونه خپرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم راځو د راتلونکو انتخاباتو په اړه شتو اندېښنو ته. که څه هم د انتخاباتو لپاره د بایومټریک سیستم وسایل را رسیدلې دي، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دې سیستم په کارولو به د درغلیو مخه تر ډیره ونیول شي، خو سیاسي ګوندونه او هغوی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي لا هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښمن دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې هغه ازمایښ چې تر یوې بلې اونۍ به افغانان شاهدان وي، خو د شفافیت په اړه یې لا هم د ګوندونو او انتخاباتي څارونکو لخوا اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي بایومټریک دستګاوې او وسایل جدي تخنیکي ستونزې لري، نو ځکه اوس هم په انتخاباتو کې د درغلیو امکان شته. د ګوندونو او سیاسي جریانونو د کمیټې رئیس محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم نه استفاده کړه دوی د خوشحالولو او تیرېستلو لپاره وي، دا به ورسره لویه دوکه وي. دی وی هغه اصلي وسایل چې موږ اوله ورځ لیدلی وو شاید د انتخاباتو په ورځ له هغې استفاده ونه شي، له همدې کبله شفافیت نشته او شکونه ډیر دي. ګوندونو اوس مهال خپل اندېښنې شریکې کړې دي، خو کله انتخاباتو وروسته ولیدل شول چې چیرته درغلي شوي او یا له دستګاهو په رښتینې توګه کار نه دی اخیستل شوی، ګوندونه دا مسله نه پرېږدي بلکې دا قضیه تر محکمو رسوي. دا اندېښنې له دې کبله دي چې په ځینو ولایتونو کې انټرنیټ ته لاسرسی کمرنګه یا محدود دی او بایومټریک سیستم بیا له انټرنیټ سره تړلی دی. له دې سره په دې وروستیو میاشتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده د ګوندونو، سیاسي جریانونو، حکومت ترمنځ د انتخاباتو په سر په یو جنجالي بحث اوښتی دی. اوس چې ټاکل شوي دا دستګاوې په مرکز او ولایتونو کې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې فعال شي، د تخنیکي ستونزو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د ګوندونو د سترې ملي اجماع ځینې غړو تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل بریالي او ناکام کاندیدان په کابل کې د ځینو سفارتونو لخوا مشخصیږي او له بایومټریک سیستم نه استفاده د سیاسي ګوندونو او جریانونو تیرېستل دي. د حزب اسلامي یو ویان فضل غنی حق مل ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو له بهیر نه د سیاسي ګوندونو ټینګه څارنه د درغلیو د مخنیوي حل لار ګڼي.
ازادي خبری مجله اوري.
د مشانو جرګې د اداري هیئت سنې غړي وایي کڅم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي، خو بیا هم باید ترسره شي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې غیر مسوله وسلوالو په ډیرو سیمو کې د خلکو ژوند تریخ کړی، په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري او باید چې پر ضد اقدامات وشي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دا کوم مسله غیر مسول هغه زورواکي چې غوی قانون په ځان نه مني، قانون ته د تقیر قانون سرغړونه کی او غیر مسله مسؤل کسان دي او افراد لري چې چیري حکومت دې په مقابل کې دا سي جدي برخورد ونه کی. دوی په یاد لري چې دا وړ د وړ کې وړ کې کتلې بل اخره په یو غټ کتله تبدیلی کی او هم دا ولست پر وړ جدي چاله شو پوسی
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او دی وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونې زورګویې د قانون غیر قانوني تجارت د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواوو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په ځورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس جمهور چې دا خبره کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسنده یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لوی قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. واصل وصال له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام مفصلی د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع له سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نونه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښ لپاره د نوټو لګښت باید موږ ور نه کړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ور کړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار راوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه ده او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دي د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاطر کړم چې منابع طبیعي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن له افغان حکومت نه وغوښتل شي د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوي تړونونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول، چې یو لړ غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري، او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
موږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثر ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي، او دا به لوی بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا پاکستان هو یو حکومت یو قاضی له دندې لري کړی دی. قاضی د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې په لاس وهنه تورن کړی و. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاس وهنه تورن کړی و، له دندې لري کړی دی. علی قضایی شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري، د قاضی شوکت صدیقی د لر کې دوه سپارښتنه کړې و. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي اورګان د بدنامولو لقبله د قاضی صدیقی د لر کې دوه سپارښتنه ترې پټې محاکمې ورسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلس وهنه تورنه کړې و. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولای دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه شولې وه. صدیقی ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کیږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې پر دغه هیواد واکمني کړې، نو غوښتل چې نواز شریف بل دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکی واکمنۍ مدافع و، د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. د ریکریسیو قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود، او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
دوستانو، اوس هم یو بل ریپورت راخلو. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپایي ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم نه وړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي، خو بېرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي، او ډېری یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بېرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپای ټولنې چارواکو لمخ کې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپای ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي، او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2016 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده. سید سمیع عباسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دي.